تعليم تحصيل كار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري اتمنه باید ولري او پکنه دا یو په نه جوړیږي په یو 50% چې د دې خلک چې کزي دي چې دا د هر حق نه محروم شي فکر کوم چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي
د اجباري ودونو په اړه باندې خبره وکړو کله چې جنونی له شونځي راوګرځول سي څومره خطر ست چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري
متاسفانه اجباری ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو شته دا یو دلیل د اجباری ودو ناپوهی ده او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دی په خپل انجونې په ډیر وړو سن باندې نه تنه اجباری د سن لاندې یعنی وړې انجونې وده کېدلې د دې د مجبوریتونه ډېر زیات وو خصوصا اقتصادي مجبوریتونه بعض فامیلونه مجبورېدل چې خپل لوران په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وده ته مجبورې کی څو چې دغه په مقابل کې یو مقدار پیسې د دې په لاس راشي کله یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین وسی یزه فکر کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غونډه ګرانه نو وسی چې دغه ژوند په خطر کې وشي مګر باید دا دو شیان ناپوهی بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي هغه واد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادی او ناپوهی نه وسیږي اقتصادی او ناپوهی مشکلات نه وسیږي په هغه کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتنې لپاره کوشش وکړي هغه مور چې باسواد وسی هغه په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند وسیږي خپل چې کار لري په هیڅ صورت باندې خپل وړل لور د تنه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړي کسن باندې واده وکړي د دې لپاره چې مور خوشاله شي زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی دا مجبوریت باید رفع شي یعنی دا چې امور امپلار باید واسواد وسیږي امور امپلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري یو عاید باید دی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینول او شي ژوند ورته مهیا خ ژوند ورته مهیا کول او شي اقل مې څه کنه وسی دا هغه پاتې نشي ته د پپې صورت باندې خپل واده لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نکي دا دلیل عمده دلیل اقتصاد او بې سوادي ده چې باید هر امور با سواد وسی څو شي کول خپل د لور د حق نه دفاع وکي باید هر پلار با سواد وسی څو شي خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي
بله تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواد وي که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډیر مرسته کوله د عامه پوهاوی برنامه درلودې له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډیر کارونه کول اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزې تاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخسوه چې دا د عامه پوهاوی پروګرامونه هم د
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا پر من نظر و نیسی چه هر استون در شده ایجاده ای یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي معمولا تاوان عادي وګړو ته جامع رسیږي کچیر د بشری کومکونه کمیږي کچیر د معنوي کومکونه ویل شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کوال لپاره دی مسافونه کول کته لګیږي دا مستقیم تاوان هغه خوارو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي وسیږي او هغه خلک چې په څنګ کې د دې په څنګ چې سواد نه لري پوهه نه لري کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا کډوال اولاد لري یا زوی یا لور لور زوی دواړو کار کوي او مور پلار یې تخپل ژوند ورته برابر کړی که یوې د کار نه منه شي معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري هغه د دې توان نه لري چې حتی هغه پوهاوی پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته دا ده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نه شي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي، دا په هر صورت چې کېږي باید حتما افغانان ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان هغه پروګرامونه چې پوهاوی ورکوي هغه باید جاری وساتل شي، څو دا چې خلک وتوانېږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه ورسره برابره اوسېږي. یعنې په سخت شرایطو کې هستو، موږ خپله یعنې آینده ته نه پوهېږو چې کوم خوراوان سو څه کوو، اما هیله من یستو چې انشاءالله بېرته به ټول شیان سم شي.
که نجونې بې سواده وي، د دوی راتلونکی به هم داسې وي لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تبصره وکړه، خو که پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هر څه اغېز ته ورسو، که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بې سواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغېز کولای سي، یعنی څومره منفي اغېز په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نه وي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنی نه دی چې نیمه ټولنه نوره فلسفې ده.
دانشمند یا پوه خلک یا باسواده خلک موږ کافی نه دي لکه نور هیوادو، موږ تر اوسه هم ډېر وروسته پاتې یو. فیصدي د باسواده خلکو په افغانستان کې ډېره ټیټه وه، او دا هغې کې که موږ بیا هم نیمایي کنه اوسي، مثلا یو په څلورم سې کې ښځې اوسېږي، که دا هم معلومه کړو دغه قشر به نور هم لږ شي. یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي، مثلا استادانې دي، مثلا معلمانې دي، ډاکتران دي، انجینران دي، یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسواد خلکو پوره کړې ده. که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو، دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده، او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنې باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه، دوی خپله هم ضرورت لري دغسې تکړه یا مسلکي خلکو ته. که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دوی قطع کړي، یعنې هغې امکار ته پرې نه دي، نور هم به د دا ستونزه ډېره شي. یعنې د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل، خپله اداره به حتما فلجیږي. یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي، بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده، بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بلکل په بد نظر وګوري، ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني، هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده. نه په اسلامي اصول باندې برابره ده، نه په اجتماعي اصول باندې برابره، نه په انساني اصول باندې برابرېږي. چې ته نیم خلک د یو جامعې بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري، ورته هیڅ حق قایل نشي، او نیمایي ته فرضاً قایل شي. دا یو ستونزه ده چې خپل دی به په مشکل گرفتار اوسي. بل ستونزه دا ده چې زه باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني، او که ونه منله او دوی په رسمیت نه پیژني، دا به تر هر کاله پورې چې دوی وشي کولای په زور هلته کښېني، بالاخره به یعنی انزوا ته لاړ شي، او بالاخره به څوک په رسمیت نه پیژني. او خپل په منځ کې به باید امکان دي شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي، یعنی د منځه لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دې ته قناعت ونه کړو چې ښځه مثلا حتما باید کور کې کښېني. د ښځې یوازې مثلا دې متاسفانه میډیا ته داسې بېزواده مبصرین راوړي، داسې تبصری کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي، په لار لاړه شي، د دې د بوټو غږ د دې سبب کېږي چې یو بل چا ته مثلا تحریکوي. دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایی خلق ده، شاید درست رو منی بقیمه ده طور پیخاندی، حتی نفت که ایده دیسی پوهی نده خلقوشه. تا ده خزی نده ترقمه و برداشت داری، تا ده خزی در لارتک تحمل نه لري، ته د ښځې د جامو د اغوستلو تحمل نه لري، ته نو څه رقم مسلمان یې، ستا په مسلمانۍ زما شک راځي. یعنی دا یو خبرې دي چې دوی باید دغې ته متوجه اوسېږي چې دا خلک تخریشوي. تخریش که په خلکو کې ډېر شي انقلاب کېږي، یعنی چوي هغه جامعه د منځه ځي. که هر رقم یې وساتي، که هر څومره په زور فشار راولي، امکان نه لري چې نور درته سر ټیټ کړي. باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوام ته وشي، ټول کزو ته وشي، ټول قشرو طبقې ته وشي، مثلا کزو ته، نارینه ته، اقوام ته، اقلیتو ته، حتی هغه چا ته چې خوښیږي دنه باید هغې ته احترام وشي. نو که دا رقم چې د دې د ښځو شتون په جامه کې نه خوښیږي، شاید د ټولو نه اوسي، شاید د یو طبقې اوسېږي، که دې دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله، ډیره مننه صافی صاحب. اوریدونکو له تاسو هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ ښځې پروګرام نور وخت پای ته رسیدلی دی. د خدای په امان.
ځمه مکتب تا سبای دا خار کې روان، قاتل خبر کړي زندگی دا خار کې روان. ځمه مکتب تا سبای دا خار کې روان، قاتل خبر کړي زندگی دا خار کې روان.
Baby. صاحبي رايح.